درنو اوریدونکو یو ځل بیا زموږ اسمت څاروان سلامونه ومني. اته به جه شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له لوري د جنونو د شونځیو د پرانستلو پریکړه مثبته بودی. د افغانستان روبات جوړونکو جنونو په طالبانو ژغ وکړ چې د جنونو شونځي ژر پرانیزي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي اوسنی نسل ډېر علاقه لري چې ژر تر ژره تعلیم ته دوام ورکړي.
د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وایي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي.
تاوان موږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان موږ تاسو چاپیریال ته رسو.
د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالۍ نن پیل شي. د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې سات خبرونو تر بولم. ملګرو ملتو له نړیوالو غوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبان وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی په ژمي کې د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د مرستې په اړه خبرې کړې دي او نن د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالۍ پیل شي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنو وکړه چې افغانستان هیر نکړي او خپلو بشری مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د استازي مرستیال فابریزیو چزاریتی پرون چې د خوړو نړیواله ورځ ول کابل په یو ویډیوي پیغام کې وویل
In this World Food Day with
د خپړو په نړیوال ورځ مو نړۍ ته پیغام دا دی چې افغانستان مه هیروي. مرستندوی هیوادونه به بیا د جشل په غونډه کې سره راغونډ شي. موږ د دوی د پاملرنې غوښتنه کوو چې اساسي مالی مرستې برابرې کړي په ځانګړي ډول د کرنې سکتور او د معیشت د خوندیتوب لپاره، ځکه روان کال به په دغه هیواد کې د خوړو خوندیتوب ناوړوي.
تیره میاشت ملګرو ملتو په کوربتوب د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د سباندی یو میلیارد ډالر او تیره سه شنبه د جی شل دلی په آنلاین غونډه کې اروپای ټولنې له افغانستان سره د سباندی یو میلیارد یورو بشری مرستې ژمنه وکړه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللې پلاوی د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبري وکړي. د طالبانو د حکومت د تیر شپې په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوی چې مشي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي کوله په روغتیایي سکتور کې د همکارۍ افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برښنا د مزو د غزولو او د مزار شریف او پېښور ترمنځ د ریل د غسیدو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د پلاوی یو غړي ضیاء الحق حقمل پرون له ازبکستان ته رواني دوه مخکي ملي رادیو تلویزیون ته وویل
د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د تجارت په برخه کې همدا رقم، د برېښنا په برخه کې همدا رقم، د سرحدي ګمرکونو په مختلفو موضوعاتو باندې خبري وشوه.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلي د دواړو لورو ګمارل شوی کاري ډلې به د همکاریو پر دغو موضوعاتو خبرې کوي او په لسو ورځو کې به د لارې یو نقشه بشپړاو د دواړو خواو ترمنځ به ور باندې موافقه وشي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال کیږي چې د کندهار د شیعهګانو په یو جماعت کې د وژل شویو مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. دا حمله چې داعش ډلې مسؤلیت منلې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو چې په نتیجه کې وڅل بش کسان وبژل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کندهار امنی قماندان عبدالغفار محمدی ویلي چې د شیعهګانو د جماعتونو مخې ته به اضافي وسلوال وګمارل شي. د پوینا دوی به له ځای رضاکارو ځواکونو سره چې د وسلو د لیشت اجازه لري یو ځای د جماعتونو خوندیتوب یقیني کړي. د کرکټ د نړیوال جام شلو ور مسابقې سر لنن یک شنبه په متحده عربی امارات او عمان کې پیلېږي. لومړی مسابقه به نن د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې د عمان او پاپوا نیوګینی د ټیمونو ترمنځ وي. د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر میاشتې په 15 پلان شوی چې لا یې سیاله لوبډله نه ده په ګوته شوې. خو دوهمه مسابقه به د اکتوبر په 9 له پاکستان سره وي. افغانستان د دغو مسابقو لپاره په قطر کې هم تمرینونه کړی دي. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس یې د یوې ایرانی الاصله برتانوي د بند پر سزا یو بل کال ورزیاتوي. د نازنین زاغری راتکلیف د مدافع وکیل په وینا د هغه موکلې په ایران کې 15 بند تیر کړی دی. د محکمې د لومړني حکم له مخې میرمن راتکلیف د یوه کال لپاره سفر هم نشي کولی، معنا یې دا ده چې له ایرانه نشي وتلی. نازنین زاغری راتکلیف چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې په ایران کې د خپلو خپلوانو تر کتنې وروسته بریتانیا ته ستنېده، د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شوه. پر هغې د ایران د حکومت د نسکورولو د دسیسې تور لګېدلی او د 15 د بند سزا ورکړی شوی دی. هغې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو هغه ادعا رد کړه چې ویلي وو د جاپان په سمندرګي کې یوې امریکایي کښتۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو پر مهال د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده. په آرام سمندر کې د امریکا د سمندري ځواکونو قمندانې پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا چې د امریکا کومه بیړۍ دي د دوی د سمندري ځواکونو د بیړیو مخې ته ورغلی وي ناسمه ده. په اعلامیه کې راغلی چې د یو ایس ایس تیفی په نوم امریکایي کښتۍ د اکتوبر په 15 د جاپان د سمندر په نړیوالو اوبو کې په عادي عملیاتو بوخته و چې د روسیې یوه جنګي بیړۍ 6 ته ورنږدې شوه. د امریکا سمندري ځواک دغه تعامل یو خوندي او مستقی بللی او ویلی دی چې امریکایي بیړۍ له نړیوالو اصولو سره سم خپل عملیات ترسره کړل. یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان د خبرونې ته هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام تکرارو. دا پروګرام پرون د ماسپښین د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خپور شوی و. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکی ویلي کڅ هم د طالبانو لخوا د منځنۍ او شونځیو د جنوز د کوونکو په وړاندې د شونځیو بیا پرانستلو احتمال یو ښه خبر دی. خو د جنو او شزو له حقوقو د طالبانو سرغړونی لا هم دوام لري. په دغه سازمان کې د شزو د برخې مدیر وای جنو اسلامي هوادونو هم طالبانو ته د جنو د تعلیم د اهمیت په باب خبري کړي، خو طالبان لا هم پر خپل افراطی دریز ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو یو چارواکي هله شولې و چې طالبان شای لش پشم ټولګي پورته نجونو ته د شونځیو د تګ اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي او له نړۍ سره مشارکت وکړي، نو د دې لپاره د نړۍ شرایط هم باید ومني. د دغه سازمان د شوزو د برخي مدیر هی دربار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د لومړی طالبان په ټول هیواد کې جنونو ته لښ پژم ټولګي پورته د تعلیم امکان یقیني کړی.
که څه هم د قطر او پاکستان په څیر هیوادونو ویلي چې د جنونو تعلیم مهم دی، خو طالبان یې نه مني او د جنونو پر تعلیم د محدودیت ترڅنګ د خزو پر کار او ګرځېدو را ګرځېدو هم محدودیت لګولای. دا ښه خبر دی چې د جنونو ځینې منځني وانځي بیر تر پرانستل سوي، خو کدا په ټول هیواد کې پرانستل سي دا به یو مهم ګام وي. خو ځینې نورې برخېسته چې دوی د خزو حقونه په ځانګړي ډول د کار او د ګرځېدو را ګرځېدو په برخه کې تر پښو لاندې کوي.
میرمن هی دربار وایي طالبانو لکل چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکا چینګه کړي د شوزو له حقونو هم سرغړونو ته دوام ورکړی دی. هی دربار وای فکر نه کوي چې طالبان دي د خپل حکومت ولې په باندې کې کوم بدلون راولي. د هغه په خبره د طالبانو ټول اقدامات لومړی ورځو داسې دي چې د شوزو او انجونو حقونه تر پښو لاندې کوي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د انجونو د تعلیم د بیا پایل لپاره پر یو طرز عمل کار روان دي. د دې ډلې یو بیان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل شوزو ته په دفترونو کې د کار او نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم د اجازه لپاره دوی هڅې کوي.
در مورد دادن حقوق خانما
خزو ته د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د کار او تعلیم د حق ورکول په باب شمنيو دا وقفه د دې لپاره ده چې دوی ته یو چوکاټ جوړ شي جدي کار روان دی ډیر ژر به د موضوعات حل شي موږ خدای مکر د خزو حقونه نه تر پخولان دي کوو په دې برخه کې جدي یو
دا څرګندونه داسې وخت کې چې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې پورستیو کې افغانستان ته هم سفر کړی وو په خپل تازه څرګندونو کې ویلي طالبان شي په ټول ولایتونو کې جنونو ته لښ په جوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبان تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوجان کې جنونو ته اجازه ورکړي چې شونځي او تولاړي سي او په اورزګان کې هم جنونی پریشي چې زده کړي وکړي. د عمر عبدی په خبره د طالبانو د پوهنی وزیر ورته ویلي چې پر داسې طرح کار کوي چې لیوي یا دوه میاشتو وخت نیسي او پر اساس به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1996 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې له تعلیم او ښځې له کار کولو منع سوي وې.
بلې خوا د افغانستان روبوټ جوړونکو جنو په خپل رسمي ویب پاڼه کې د ویډیو په خبرولو سره له طالبانو غوښتي چې د انجونو زده کوونکو پر مخ د شوانزي دروازې پرانیسي. دوی ویلي چې ځوان نسل زده کړو سره ډېره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید ورڅخه وانه خستل شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
امیدوارم که دیگه ایره اتفاقات دلخراش به افغانستان رخ نده چون
دا هغه ویدیو ده چې افغان رو با جوڑون کنجونو تا خوانزه یو دا بیر تخلاصون دا غختنی لپار اخبره کرده. دا ویدیو چې دا جمعه پا مخام دا افغان رو با جوڑون کنجونو پر رسمی فیسبوک پر نخبره سوی پا کل طالبانو غختل سوی چې نجونو زدکون کو پر مختی دا خوانزه یو دروازی بیر تپرانیزی. دا غنجونو چې د خپل روباتونو لشمیره درې د فرست ګلوبل سیالیو لپاره نوماند کړی دی ویلي چې ک د انجونو د پرمختګ لپاره زمينه برابر سي د افغانستان نوم به د نړۍ په کچه وځلوي او یاړونه به ورته راوړي. د غنجونو لړل الهام ویلي چې په قطر کې خپل درسونه په انلاین ډول مختوړي خو د نورو ټولګیوالو په افغانستان کې برخلیک ناڅرګند دی. دا د انجونو خوانځي د بیرته پرانستلو غوښتن کده.
دا شان چې موږ ټول دلته خوشاله یو او بیا خوونځي ته ځو. دا شان مو نور ملګري او ټولګیوال هم هیله لري چې څه وخت به یې بیرته خوونځي پرانستل کیږي او ټولګیو ته به لاړ شي. د افغانستان نوی نسل یو متفاوت او د لوړو هیلو لرونکی نسل دی او زه هیله لرم چې افغان ځوانان یوه ورځ نړۍ بدله کړي.
شبنم نورزی د غټیم یو بل غړی ده. دا وای د نننی نسل جونې درس او تعلیم او پرمختګ سره ډیره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید تر وانه خستل سي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي هغه څه دي چې اوسنی نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره خپل زده کړې ژر پیل کړي او تعلیم ته دوام ورکړي. دا نه یوازې زما بلکې د ټولو غوښتنه ده چې طالبان اجازه ورکړي چې له اووم تر دولسمه ټولګي زده کوونکي د هلکانو په شان ښوونځي ته ولاړ شي.
سره له دې چې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه تازه جزئیات رانه کړل خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې له اوومه تر دولسمه ټولګیو نجونو زده کوونکو درسونه به زر بیرته پیل سي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مرستیال عمر عبدی د ملګرو ملتونو د دفتر په انګړ کې خبریالانو ته ویلي چې د نجونو لیسې په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان ولایتونو کې لمخ کې خلاصي سوي دي. خاغلی عبدی چې تیرونی له کابل کتنه کړي زیاتوي چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ډاډ ورکړی چې طالب مشرانو له وم تر دولسم ټولګیو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پیل لپاره پر یو تګلاره کار پیل کړی چې دیوی یا دوی میاستو پترات کې به خوانځي بیرته پرانستل سي. د طالبانو په واکمنۍ دو سره میلیونونه خزینه زده کوونکي له تیرو 20 ورځو راپې دي خو لزده کړو به برخې پاتې دي. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو نه غوښتي و چې انجونې د لزده کړو نه محروموي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کرکټ د شل اوورونو نړیوال جام لوبي نن پیلېږي. لومړی لوبه د عمان په پاپوا نیوګینی ترمنځ ده، دوهمه لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ. د دې نړیوال جام او په هغه کې د افغان لوبډلې د لوبو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
ل یو کلن ځنډ وروسته د کرکټ د شل اوریزه نړیوالو سیالیو پیل. د هندستان په قربتوب د سیالیو لومړی پړاو په عمان او دوهم پړاو په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې یاد ستري نړیوالې لوبي په تیر 2020 میلادي کال کې وشي، خو د کورونا وایرس خپرېدو اجازه ورنکړه. د دې سیالیو د پیل په لوبه کې چې نن د عمان په الامارات لوبغالي کې په سیمهیز وخت 2:30 پیلېږي، عمان او پاپو نیوګینی او په دوهمه لوبه کې چې د شپې به تر سره شي، بنگلاديش او سکاټلند د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د سیالیو په لومړي پړاو کې 8 لوبډلې سیالي کوي چې 4 لوبډلې به بل پړاو ته لاره وکړي. افغانستان لاله وړاندې د دې سیالیو لومړی پړاو ته لاره کړې او په بی ګروپ کې د هندستان، پاکستان، نیوزیلند او د لومړی پړاو دوه غټونکو لوبډلو سره لوبي کوي. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او هیله شته چې لوبغاړي ښه لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولې. په کابل کې تمرینات تر سره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره تمرینات او تمریناتي لوبې تر سره کړل، او اوس فعلاً افغان کرکټ ملي لوبډله متحده عربی امارات ته رسیدلې ده.
افغانستان بخپل لومړی لوبه د لومړی پړاو د یو اډون کی ټیم په وړاندې د اکتوبر په 15مه په شارجه لوبغالي کې کوي، او ورپسې به د اکتوبر په 9مه د پاکستان په وړاندې لوبغالي تخته شي. په دې حال کې د کرکټ افغان مینوال هیله لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري. دوی وایي د متحده عربی اماراتو له ابو هوا سره د افغان لوبغاړو بلتیا او د دې هیواد په لوبغالو کې د ورو توپچونکو خطو پچونه به د افغان لوبډلې د قوت برخي وي. د کرکټ افغان اتصارون کې قسیم هلال ازادي رادیو ته وویل دغه شان په یو شمیر بهرنیو مشهورو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل او تجربه ترلاسه کول هم په دې سیالیو نیخ په نیغه اغیز لرلی شي.
افغان لوبډله د نړیوال جام لپاره خټه کل شوی، بالخصوص د پیل لوبغاړي زمونږ ډیر خدي او ورسره په توپچاونه کې وروته پچون کې د لوبډلې ډیر خدي د غبر خام پیاوړې ده، او د تیز توپچاون کو په برخه کې هم مونږه هغه لوبغاړي لرو چې تمه تر کې دی چې خصيالي به تر سره کې، بالخصوص کوم سیالي چې مونږ له پاکستان سره کوم سیالي لرو یا هم د اسیاي نورو هیوادونو سره چې مونږ کوم سیالي راځي پاره کې به زمونږ لوبډلې ډیره خزلېږي.
دی وایي د افغان لوبډلې جوړښت په کتو فکر کوي چې خای لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلو به لاره وکړي، خو خاغله هلال وایي په لوبغالي کې د لوبیدونکو یو لس لوبغاړو خې انتخاب د لوبډلې د مخکې تک چانس لا ډیره ولای شي. د کرکټ په شلوري نړیوال جام کې اصلي پړاو د 200 لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې تر سره کیږي. په لومړي ګروپ کې استرالیا، انګلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او د لومړي پړاو سیالیو د الف ګروپ دوه غټون کې لوبډلې لوبيږي. د غشان د دې سیالیو په بل ګروپ کې افغانستان، پاکستان، هندستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو د بی ګروپ دوه غټون کې لوبډلې د یو بل په وړاندې د مخکې تک حادثه کوي. د کرکټ شلوري سیالي نړیوال جام سیالي د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې تر سره شو چې د هندستان په بریا پای ته ورسېدی. په 2009 کې بیا د دې سیالي جام پاکستان، په 2010 کې انګلند، په 2012 کې ویسټ انډیز، په 2014 کې سریلانکا او په 2018 میلادي کال کې بیا ځلې ویسټ انډیز وګاټه.
اوس په هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د کندهار په ښار کې د شیو په جمعات کې د جمعې د ورځې برید ته اشاره کوي چې نږدې 500 تنه پکې وشل شول، او تر دې یو اونۍ مخکې په کندوز کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیو په جمعات کې ورته چاودنې د لسکونو نورو افغانانو ژوند واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي داسې سره ورته بریدونو دا اندېښنې زیاتې کړې دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نورې وسلوالې ډلې په پیاوړي کېدو دي، او په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره د پټن ځایونو د موندلو په لټه کې دي. د ورسپانې په باور د خنړی پیښې په ټول افغانستان کې د طالبانو د امنیت ټینګېدو د وړتیا په برخه کې هم شکونه پسې زیاتوي. په نیویارک خبرونه کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هم د کندوز او کندهار چاودنو ته اشاره کړې ده او د امنیت په برخه کې د طالبانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دی چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې کله په پسرلي کې اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستان وباسي، داسې ښکاره شوه چې دا پر ځای سیاسي پرېکړه ده او د ولسمشر ټرمپ د وخت د ګډوډیو مخه ورسره نیسي. نیویارکر بیا لیکي نږدې شل کلنه جګړه نوره د امریکایي خبرونو له سرلیکونو په لویدو او له ذهنونو پورو کېدو وه. کین اړخ او شی اړخ رای ورکوونکي دې ته لیواله وو چې د بایدن اداره دا تقریبا هېره شوې جګړه نوره ختم کړي. د لویدیز بل خبرونه اتلانتیک بیا په خپل تازه ګڼه کې لیکي په پیل کې چې طالبانو کابل ونیو، تر هغه شیبه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل، نړیوال ټولنې افغانستان ته ډیره پاملرنه کوله. خو د سپتمبر له نیمایي راوروسته افغانستان د رسنیو له سرټکیو لوېدلی دی. په اتلانتیک خبرونه کې دا مقاله د یاسمین سرخان په نوم بي خبريالي لیکلې ده. د دې خبريالي په باور په رسنیو کې د افغانستان د پیښو هېرېدل د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې انتظار ورته کاوه. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو په لومړي ورځو کې له امریکایانو سره د 2000 شلم کال د سولې د تړون ژمنې تکرارولې چې د خپلې تیری واکمنۍ په سیر چلند بنه کوي، د شزو د حقونو درناوی وکوي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې شمنوي، له پخوانیو چارواکو او هغو کسانو بغچ نه اخلي چې له امریکایي او ناتو ځواکونو سره کار کړی دی. خو اوس چې له افغانستان د نړیوالو توجه تر ډیره اوښتې ده، د طالبانو هغه بل څیره را څرګنده شوې ده چې پر شزو فشار زیات کړي، کار او زده کړو ته نه پرېږدي او د افغانستان په مرکزي سیمو کې پر اقلیتونو فشارونه هم ډیر کړي دي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري اته بجې او 22 دقیقې شوې ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام چې پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوې تکرارو. د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وای په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي. د دې شبکې مسؤلانو او د چاپیریال متخصصانو په پلازمینه کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې پر طالبانو ژغ وکړ چې د چاپیریال ساتنې اداره ژر تر ژره فعال کړي او کدا کارونه کړي نو راتلونکي شمه به د افغانستان د خلکو لپاره د چاپیریال اړخه ډیر جدي ګواښونه پیښ شي.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکې مسولینو، د کابل پونتون د چاپیریال ساتنې د پونځي رئیس او استادانو او د چاپیریال ساتنې څیړونکو ګډون کړی وو. دوی په راتلونکي ژمي کې په افغانستان او په تیره بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لړخه د جدي خطراتو خبرداری ورکړ. د چاپیریال ساتنې څیړونکي سلاودین کبیر وویل چې دوی ځکه اوس اندېښمن دي چې اوسمهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره غیر فعاله ده او پر افغانستان د چاپریال لړخه چې جمعي ورته ویلی سو د چاپریال یو نوی بحران را روان دی او په دغه هیواد کې د څولو سيزو جګړو د مسلکي کډرونو نشټوالي او د عامه پوهاوي کمښت زموږ د چاپریال د خرابېدو سبب سوی دی. نوموړی وای او به هوا خاوره د چاپریال ساتنې درې مهمې ستنې ګڼل کیږي چې د دغه هر یو ککړتیا د انسان په ژوند د خورا منفي اغیز لري. خود د په خبره چې د افغانستان خلک په دې ټولو برخو کې لا بشمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوله خبره دا ده چې چاپیریال ستونزه زمونږ د ټولو شریک ستونزه ده، تاوان مونږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان مونږ تاسو چاپیریال ته رسو. دویمه خبره مې دا ده چې چاپیریالي موضوعاتو کې دا یو سنسیټیو هغه ده حساسې موضوعګانې دي، دې لپاره تاسو مسلکي کسان وګمارئ. که دغه وخت کې تاسو کسان ورته نه لرئ، اوسنی نظام نه مې غوښتنه دا ده، مونږ د کابل پوهنتون ډیری استادان لرو چې ټول غیر سیاسي پاتې شوي د لومړي نه تر اوسه پورې لنډ مهال لپاره دې متخصصین د کابل پوهنتون استادان راولي او دا اداره دې پی وچلي.
شاغلی کبیر زیاته کړی چې چاپیریال یو نړیواله موضوع ده او د طالبانو وسنی نظام ته په کار ده چې له نړیوالو سره په دې برخه کې د تیر په څیر اړیکې ونسی او له هغوی څخه مرستې را جلب کړي. نموړی وای د دې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې هر کال د ککړی حواله کبله 3000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چاپیریال ساتنه د ژوند د بقا او د روغتیا د ډاډمنتیا په توګه د ساينس موضوع ګرځیدلې ده او نن ورځ ډیری علمي څېړنې هم دې موضوع ته وقف شوې دي. چاپیریال ساتنه او د چاپیریال ککړتیا د ټول بشریت مشترک ستونزه ده. د همدې اهمیت لمخي ملګرو ملتونو دغه موضوع په یوشتمه پیړۍ کې په خپل اجنډا کې شامل کړ او په کلیزه کې یو ونی په همدې نوم ونوموله. په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو د شبکې مشر عبدالهادي چکزی هم د یاد کنفرانس پر مهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د ادارې د غیر فعالیدو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې دوی له تېرې اونۍ راهیسې د افغانستان په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د خپلو رضاکارانو پر مټ خلکو ته د پاک چاپیریال د اهمیت او ککړ چاپیریال د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ روانه کړې ده. شاغلی چکزی وویل چې دا د دوی له وسه پورته خبره ده چې دوی په ټول هیواد کې خلکو ته د خپلو رضاکارانو پر مټ عامه پوهاوی ورکړي. خو نوموړي له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال موضوع دي په خپل اجنډا کې شامل کړي، ځکه د ده په خبره چې د افغانستان چاپیریال ته د ګاونډیو هیوادونو څخه هم زیان رسیږي.
اس کال د کپ 26 کانفرنس روان دی. په دا کانفرنس کې په خوا به د افغانستان څخه په نمائندګۍ باندې د چاپیریال ملي ادارې استازو بل تکاو دی بدلله. ولستاش کال متاس په نامه هیڅ ریپرزنټیټیو یا نمائنده استاز په دا کپ 26 نه لرو. کپ 26 هغه ملي کانفرنسونه او نړیوال سازمانونه چې د افغانستان سره دوی د چاپیریال ملي ادارې په ادرس باندې غلطوب درلودي، پر هغوی باندې غږ کوو چې دوی د خپل غلطوب وساتي، افغانستان ته د بشري مرستو پیسې باندې مرستې جاري وساتي، افغانستان ته د مرستې راوستي او دوی افغانستان دغه څه نه پرېږدي.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو اوس مهال شاوخوا 2.5 میاشتې کېږي، خو لا هم په دغه هیواد کې زیات شمېر دولتي ادارې غیر فعال دي. د روغتیا نړیواله اداره د هوا ککړتیا روغتیا او چاپیریال ته ستر ګواښ بولي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي تحرکات زیات شوي دي. په دې سیمه کې د تیرو دوو میاشتو په وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي.
په داسې حال کې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي روانه اونۍ د نړۍ له رهبرانو سره د طالبانو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو د هند امنیتي ځواکونو د نوي ډیلي تر ولکې لاندې کشمیر کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری اجنس د راپور لمخې دا حمله د دې لپاره زیاتې سیوی چې هند ته اندېښنې ولاړې سیوی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره شي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرتی وسلول لا پیاوړي سي. کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، په 1948 میلادي کال کې د هند او پاکستان تر خپلواکۍ وروسته پر دوو برخو ویشل شوی او په اټومي وسلو سنبال دواړه ګاونډي هیوادونه پر ټول کشمیر د مالکیت دعوه لري چې په دې خاطر یې دوه ورې په خپلو کې جګړه هم کړې ده. د هند امنیتي ځواکونو په تیرو دوو میاشتو کې د افراطي وسلولو پر پټو مرکزونو او د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند کرښې په اوږدو کې د دوی تر نفوذ لاندې ساحو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه چینګه کړه، له هغې راهیسې په کشمیر کې پر ملکیانو او پولیسو د افراطي وسلولو حملې هم زیاتې سوي دي. د تیرو دوو میاشتو په ډزو او وسلولو نښتو کې شاوخوا 40 کسان وژل سوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دغو افراطي وسلولو تر ډیره ملکي هندوان او سیکان په نښه کړي او د اوربند کرښې ته نږدې په وسلولو نښتو کې هندي عسکر او افراطي وسلول وژل سوي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي، که څه هم هند په څرګنده پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل په کشمیر کې د ناامنیو له زیاتېدو سره تړلي نه بولي، خو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د سرحد په اوږدو کې خپلې ګزمې زیاتې کړي او د پوځ ځینې مرکزونه یې لا قوي کړي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي تیره سه‌شنبه د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په آنلاین غونډه کې وویل، د دې لپاره چې افغانستان د افراطیت او ترورزم په مرکز بدل نسی نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. شغلی مودي ویلي چې خپلې اندېښنې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم شریکې کړې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي وو، هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنه کړل سي چې له افغانستانه د خپلې ځان غوښتنې د ګټو لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي. ظاهرا د مودي اشاره ګاونډي هیواد پاکستان ته به چې د طالبانو اصلي ملاتړی هیواد بلل کیږي، او لنونو سو شپږ نیم څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د دوی حکومت پر رسمیت پیژندلې وو. پاکستان که څه هم تر اوسه د طالبانو نوې حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو د اسلام آباد سرسخت رقیب نیوی ډیلی تور لګولی چې پاکستان په خپله خاوره کې د لشکر طیبه او جیش محمد په څیر د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي او حملو ته یې هڅوي. هغه ادعا چې پاکستان یې ردوي. د هند په وینا دغه افراطي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤلې دي.
اتنیمی بجی شپه د دې سات د لند خبرونه. د ملګرو ملتو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنه کړې چې افغانستان هیر نه کړي او خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د استازي مرستیال پرون د خوړو له نړیوالو ورځې سره په یو وخت له کابل په یو ویډیو پیغام کې وویل چې افغانستان باید هیر نشي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی د سوداګرۍ په راغتیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبري وکړي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال وشوه چې د کندهار د شیعهګانو د یو جماعت د وژل شویو کسانو مړي پرون شنبه خبرو ته وسپارل شول. د کرکټ د نړیوال جام شلوره مسابقه سر لنن یکشنبه په متحده عربی اماراتو او عمان کې پیلې شي. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس د یوې ایرانی ولاسله بریتانوي د بند په سزا یو بل کال ورزیاتوي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو ادارات کړ چې د جاپان په سمندر کې یو امریکایي کشتۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو په محل د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم. د خبرونه نړیوال کرکټ جام ته ځانګړی ده چې د کرکټ نړیوال شلووره جام پیل شي او د نومبر تر 14 دوام کوي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 12 هیوادونو لوبډلې برخه لري. افغانستان له هند، پاکستان او نیوزیلند سره په یو ګروپ کې دی. په بل ګروپ کې انګلستان، استرالیا، جنوبی افریقا او ویست انډیز یو ځای شوي دي. ګروپونه د سشکال د مارچ تر میاشتې پورې د لوبډلو د درجه بندۍ یا رینکونو پر اساس غوره شوي دي. پر دغو اتو ټیمونو سربیره اته نورې لوبډلې په خپل منځ کې لوبې شي. د دغو ټیمونو په منځ کې بنګلاديش او سریلانکا شامل دي چې مخکې تر مخکې په لسو منل شویو یا کوالیفایډ ټیمونو کې شامل دي. د هغوی له منصبه دوه نور ټیمونه هم د نړیوال شلوور جام سیالیو ته راووبسي. دا سیالی په متحده عربی امارات او عمان کې کیږي. د افغانستان لومړی لوبه به د اکتوبر په 25مه د شارجه په لوبغالي کې له هغې لوبډلې سره وي چې په لومړي پړاو کې بریالی کیږي. دوهمه سیالی له پاکستان سره د اکتوبر په 9مه ده. په روانه خبرونه کې بل خپل درنو ملمنو سره د دوه سیالیو د افغانستان د لوبډلې د چمتووالی او د بری د چانسونو په اړه خپل ملمنو سره خبري وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویان شاغلی فرید هوتک او دغه راست د افغانستان د کرکټ د غوراوی د کمیټې مشر شاغلی میرویس اشرف سموش ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هر کله وایم. لومړی بل شاغلی اشرف څخه وپوښتم چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د تیاریو لپاره دومره لوبې نه دي کړي. یو شمیر نور لوبډلو لکه متحده عربی امارات، سکاتلند، آیرلند، پاپوا نیو گینی او نور په تیر څو اونیو کې په متحده عربی امارات او عمان کې دوستانه لوبې وکړي. فکر نه کوي چې وار لمخه نه چمتووالی به په نړیوال جام کې پر افغان لوبډلې منفي اغیز ولري. اشرف صاحب،
چې له تیر یو نیم میاشت راهیسې مسلسل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله قرنطین یعنی تمرینات لري، یو ځای دوی تمرین کوي په کابل کې، تقریبا یو نیم میاشت تمرینات ترسره کړل، قطر ته سفر وکړ چې د قطر د اماراتو آب هوا سره ورته ده، پنځه شپږ ورځې هلته دوی تمرینات درلودل. مونږ هم تمرین لرو، څنګه چې آی سی سي په پلان کې مونږ ته نیولي دي چې هغه وارم اپ مسابقه او توی یا دی تمریناتی سیالی او توی مونږ هم لرو په 13 تاریخ ان شاء الله. نو دما په نظر چې څومره افغانستان کرکټ بورډ په اوسو په روان کې او تر هغه زیات هم هڅې کړې دي چې څومره سہولتونه دوی ته میسر کړي یا دومره لري هغه لوبغاړو په اختیار کې ورکړي وو او حتی ویزې بعضې زموږ ویزې لږ ناوخته شولې څو ورځې لکه څنګه چې تاسو سکاټلینډ او نور ملکونه یاست چې هغه تر موږ لږ مخکې ورسېدل. موږ هم داسې پروګرام شوی چې موږ به هم وخت ځو تقریبا کرکټ بورډ خو داسې پلان کړی وو چې پینځم تاریخ لاړ شو د دې میاشتې یا د ورلډ کپ د شروع نه 15 ورځې مخکې لاړ شو 6 ورځې مخکې لاړ شو ولې هغه د ویزو مشکلاتو چې موږ یې لږ ناوخته راغلي.
هوتک صاحب، دا مسابقه په دوو ځایونو کې کیږي، هم په متحده عربي اماراتو کې او هم په عمان کې. په متحده عربي اماراتو کې حسن په شارجه کې افغان لوبډله ډېره تجربه لري، ډېرې مسابقې هلته کړې دي، له پیچونو سره ډېر افغان لوبغاړي بلد دي. خو د عمان په برخه کې ویل کېږي چې له میدانونو سره افغان لوبغاړي بلد نه دي. که مو هلته لوبغاړي مخکې له مخکې استولي وای ګټه به نه وکړې.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لوړان دي په کابل کې تمریناتي کیمپ تر سره کړی دي، په ننګرهار کې هم تمریناتي کیمپ تر سره کړ، او لاغي ورسته افغان کرکټ ملي لوبډله په وخت قطر ته راغله او په قطر کې دلته تمرینات تر سره کړل او تمریناتي لوبې تر سره کړلې چې د قطر آب او هوا او پیچونه د عربي متحده امارات سره نږدې ورته والی لري. نو درته ویل شم چې لوبغاړي بشپړ چمتووالی لري، یو خلو ډله تیار شوې
ده. زما سوال د اماراتو په ارتباط دو، زما سوال د عمان په ارتباط ول، اماراتو سره افغان لوبغاړي مخکې هم بلد دي.
زمونږ لوبي چې دي، زمونږ لوبي چې دي سروان صاحب، دا په شارجه، ابو ظبي او دوبي کې تر سره کیږي. عمان کې زمونږ د لوبو مهالویش نشته.
اشرف صاحب، د نړیوال جام تر پیلېدو مخکې په ټیم کې بدلون، په تیر بیا د نوي کپتان ټاکل، څه فکر کوي چې د لوبغاړو پر انسجام نظم به تاثیر ونه لري، خصوصا په دې خاطر هم چې ټیم د نړیوال جام تر سیالیو مخکې په ورستیو وختونو کې حتی په یو مسابقه کې هم د محمد نبی تر کپتانۍ لاندې لوب نه ده کړی.
شرایط د شو سروان صاحب کې نیت کېدل چې موږ سره یو ځای شو، یو یا موږ یو ځای دغه تمریناتي سیالۍ تر سره کړې وه، تمرین هم تر سره کړی وه، ځکه هڅه او کوشش خو ډېر وشو. هغه مخکې ویلي چې هغه د آی سی میزو کې لږ مشکلات کې چې ډېرو ملکونو ته ډېرو هېوادونو ته دغه ویزې تر ناوخته پورې ورکړلې یا ورته تسلیم کړلې. موږ هم یو دغه جمهوریت وو، کنه کرکټ بورډ پلان کړی و چې د نړیوال جام نه 6 ورځې مخکې موږ لاړ شو. دغه لوبغاړو دی لوبغاړو کې ملي څوک نشته، مګر افغاني لوبغاړي دي. هغه تر موږ کې همغږي ده، هماهنګي ده، او د ولس لپاره لوبه کول دي، افغانستان لپاره لوبه کول دي، د ټیم لپاره لوبه کول دي، زیار او زحمت ایستل دي. نو دوی اوس هم هغه ته اهلیت ورکوي او دوی خپل منځ کې لوبې کړي دي. نو تر ټولو ښه شی، تر ټولو ښه زما په نظر دغه ده چې راشد هلته په آی پی ایل کې لوبې کوي، ډېرې لوبې تجربه لري. همدا اوس هم د دې مسابقو کې دوی شتون درلود، محمد نبی او مجیب رحمان هم چنان اوس هم تر 15 تاریخ پورې موږ څو ورځې لرو، اته نه ورځې لرو چې دای یو ځای دوی تمرینونه وکړي، اکاډمي کې پریکټس وکړي.
هوتک صاحب، د فلاور د ټاکل کېدو په اساس د ترجام ډېر لږ مخکې موقت ډول دوی وټاکل شول، فکر نه کوئ که دا کار څو میاشتې مخکې شوی وای نتیجه به یې ډېره ښه وه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده، موږ د لوبډلې سره ډېر ښه روزونکي لرو چې هغه په بیلابیلو برخو کې دي، که مشر روزونکي دی او که د توپوهنې په برخه کې دی او که د نورو برخو کې دي. همداراز درته ویلی شم چې انری فلاور چې د لوبډلې سره ټاکل شوی دی، د لوبډلې سلاکار روزونکي په توګه ټاکل شوی ده. نو د کافي تجربه لري، افغان لوبډلې نږدې نه تعقیب کړې ده، د افغان لوبډلې په اړه بشپړ معلومات لري، د هر لوبغاړي په اړه باندې، او همدا شانتي د بد سلاکار روزونکي په توګه باندې لوبډله سره دنده تر سره کوي په نړیوال جام کې. او ډېرې داسې هوادونه دي چې هغوی د یوازې یو ایونت لپاره یو روزونکي ګماري او ورسره یو ځای کېږي.
اشرف صاحب، په تیرو نړیوالو جامونو کې افغان بیټسمنان له تیز توپ اچونکو سره شنه لوبېدل، خصوصا باونسر شنن لوباو، دا ځل دې ته تیاری نیول شوې ده.
او ولی نه تخنیکی بخش کې خودی همیشه د خپل روزونکو سره کار کوي او سیالیو کې هم لدغه تجربه څخه به برخمن کی یا به بار بار ورسره مخ کیږي نو بعض لوغړی چې د شارټ پچ بالونو کې یا د شاپ ټوپ کې چې به مشکلات درلوده هغه ډیر کار کړی په دې مهارت باندې د خپل کوچ سره نو یو خو د دې انګلینډ او د استرالیا په چونې چاره دې کیږي نو فکر کوم په دوبۍ کې کچې دې کړي شارټ بالونه هم چې ان شاء الله یو ته پوره چمتواله ان شاء الله نو د موږ چې امید ده چې د مشکل سره به مخ کیږي نه
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
لومړنی اوریدونکو او وروستي اوریدونکو د بیرغ او د ملي سرود پښتنه وکړه چې ملي بیرغ به وي او که د طالبانو سپین بیرغ به وي او همدارس ملي سرود به وي او کنه نور هوادونه سرود لري خو طالبان تر اوسه پرې لکه چې سرود سره چندان جوړ نه ده. مهرباني
د بیرغ په اړه باندې د پرسان خبرونه مې رئیس خالد عبد الله فضلی د اسلامي امارات له مشرتابه سره خبرې کړې دي او تر اوسه پورې هغه کوم ستونزه نه ده خودلې هغه کوم ستونزه نه لري ان شاء الله وګورو چې وسته پریکړه چې کیږي خو تر ډیره د امکان شته چې د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس په وینا باندې چې موږ کولای شو تر د ملي بیرغ یا درې رنګ بیرغ سره نړیوال جام ترلاسه او همدارنګه د ملي سرود یادونه وشوه. ملي سرود هم د توید شمه چې ملي سرود پاړه بادا وایم د کرکټ نړیوال شورا زموږ سره اړیکه ونیوله او راغی ورسته دا موضوع ما له مشرتابه سره شریک کړل د خبري عزیز الله فضلی سره د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس سره همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ سرپرست اجرایی رئیس خالد نصیب خان سره دوی سره مې شریک کړل چې دغه سي موضوع ده. نو دوی بیا د مشرتابه سره موضوع شریک کړل. مشرتابه ویل چې تر اوسه پورې په دې اړه کوم پریکړه نه شوه چې ملي سرود دی کنه یې نو تاسو خپل برنامه نورمال شکل باندې مخ ته بیایي. هغه ملي سرود د افغانستان کرکټ بورډ ثبت کړ او د کرکټ نړیواله شورا سره شریک کړی دا نو په دې هم ان شاء الله چې کوم ستونزه نشته دا
خبره مو واضح ونه کړ. افغانستان ملي سرود چې وس منل شوی دی خو هغه د چې په د تیرو تقریبا شلو کلونو رئیس په ټولو نړیوالو صحنو کې ځکول کیږي همدغه سرود
بل هو همدغه سرود درته خیمه همدغه سرود د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس خالد فضلی صاحب او د افغانستان کرکټ بورډ سرپرست رئیس خالد نصیب خان د اسلامي امانت له مشرتابه سره په دې اړوند خبرې کړې دي او له هغه وروسته موږ ته وویل چې تاسو همدغه ملي سرود کرکټ نړیواله شورا سره شریک
کړئ. اشرف صاحب یو اوریدونکو پښتنه وکړه چې افغان لوبډله په اکثرو مسابقو کې شزلی شي خو کله چې نړیوال جامونه شي بیا د په نظر روحیه بایلی او مسابقه بایلی. تاسو په خپلم شلو بغاړی یاستو په ډیرو مسابقو کې مو ګډون کړی دی دلیل یې ورته وایست. مهرباني
د دې ورور خبرم سید زکه چې د تیر جام کثیر من رايات کولته من ټول سیالي وبله له هغینځو سورې د نړیوال جامو چون هغه میدانونه یا هغه وکټي سره کوم چوي یا تیری شي نه وی موږ باندې کرکټ ونه کول هغه نه پتی شو او کثیر موږ چې شلوري ز کرکټ یې صاحب نو په شلوري ز کرکټ کې موږ خو الحمدلله او بل څه زیات موږ ته غټور دغه دی چې عربي امارات کې د موږ ټول لوبغاړو زه ته ډیره سیالي کړې دي ډیر زیات لاغه محیط سره بلد لاغه وکټو سره بلد دی لاغه هوا سره بلد دی نو موږ ته یو ډیر ښه چانس دی ان شاء الله پوره امیدوار یو چې یو څو دایمي غړي هیوادونه به ان شاء الله متو یو څو سیالي به کړو دومره هم احتمال ان شاء الله ست کچې کرکټ پوشي او خېلو به کی خو زلي کې ان شاء الله تر سیمه فائنل پورې تا ګمشتا او بل مامخ کې د هوا خبر وکړل چې امارات یعنی پېستره موږ ته یو غټور دی په اصطلاح چې موږ ته دې سیالي کړې دي چې لوبې کړې دي الکان لاغه کنډیشن او حالات سره ډیر بلد دي.
یو بل پښتنم اشرف صاحب له تاسو څخه ستاسو په نظر افغانستان په کوم ګروپ کې چي دی له شو ټیمونو سره مخامخ او که بشو چې په بل ګروپ کې وای چې په هغه کې استرالیا او جنوبي افریقا او ویست انډیز او انګلستان دي
فکر کوم چې مونږ خو دا اته بهتر نه چې مونږ چې افغانستان هم ده
نو شلووري زه دغه هفته بهترینه چې ورته وایي نو همداسې بهترینه ټیمونه هم دي خو د مونږ ګروپ رښتیا هم لږ هغه هندوستان چې وګورو یا پاکستان چې وګورو نیوزیلینډ هم ښه ټیم دی زمونږ افغانستان هم ښه ټیم دی یو سخت کشمکش به انشاءالله شلووري زه کرکټ ته مخکې هم دغه شی تشریح کړ چې مونږ په خپلو لوبغاړو باندې د دوی په استعدادونو باندې پوره باور یو د خپلې وړتیاوې ښودلې دي.
سلامت اوسئ. او تک صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان لومړۍ مسابقه به له چا سره وي؟ آیا د لومړي او دوهم ګروپ یا اے او بی ګروپ له لومړي ټیم سره که لاغه خوانه دوه ټیمونه دې خواته راوړي؟
افغانستان خو د دریو لوبډلو سره لوبې معلومې دي چې هغه نیوزیلینډ، هند، پاکستان ده. د دې دریو هیوادونو سره زموږ لوبې معلومې دي. موږ سره به دوه نورې لوبډلې یو ځای کېږي، نو موږ په تمه یو چې کومې لوبډلې به یو ځای شي. خو زه انشاءالله چې نړیوال جام د هر لوبډله چې راځي لوبېږي او ګډون پکې کوي هغه به ښې لوبډلې وي.
یعنی اټکل نشي کولای چې کوم ټیم به له افغانستان سره په مسابقه کې برابر شي.
دقیق نشم ویلای چې کوم هیواد به د افغانستان سره مخ شي.
اوریدونکو ویل چې ورستیو تحولاتو به منفی تاثیر نوي کړي په لوبډلې باندې. علاوه په سیاسي تحولاتو، علاوه په جګړې چې نورو هیوادونو نه درلوده او موږ درلوده، او نه د سیاسي تحولات چې موږ درلودل نورو نه درلودل، چې د خلکو فکرونه او ذهنونه او هر شی مصروف کړل، کرونا هم له بلې خوا نازل آواز په دې وخت کې چې په دې وروستیو دوه کلونو کې فکر نه کوي چې دغه ټولو به یو بل ته لاس ورکړی وي او منفی تاثیرات به ډیر وي؟
کرونا خو تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټوله نړۍ باندې تاثیرات لري او کړی ده. اوس موږ دا په قطر کې دلته هم دوی او اوس هم کوښښ کوي چې دا ماسکونه استعمال کړي، دا سینټرایزر استعمال کړي، هغه واټن هڅه کوي چې مراد شي. دا شانتي پرمی متحده اماراتو کې لوبغاړي اوس فعلا په بای بابل کې دي، یعنی نه تنها چې د افغانستان لوبډله، ټول لوبډلې په بای بابل کې دي. د دې لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي د کرکټ نړیوال شورا له لوري. نو په ټوله کې کورونا تاثیرات لري، هم د اقتصادي پلوه او هم د سپورت لپاره، ځکه چې د افغانستان یو شمېر لوبې هم د کورونا له وجې ونه شوې. نو زه درته ویلی شم چې د هر څه لوبغاړي هندل کولای شي او مینټلی ځانونه لوبو ته برابر کړي دي، دغه تاثیرات په ځان باندې نه اخلي.
اشرف صاحب رحماني صاحب له خوست څخه ویل وایي که هر ټیم ماتوي یا یې نه ماتوي پروا نه لري، خو پاکستان ته خامخا ماته ورکوي. څه فکر کوي په د پاکستان په مقابل کې افغانستان په شلووره مسابقو کې څنګه دی؟
او ان شاء الله د سنه کې د ورور یو د ارمان ده، د ټولولس د ارمان ده، د دې افغانستان د ارمان لري. دا فکر دی چې موږ پاکستان ته باید ماته ورکو. نو زه باید بیا ووایم چې په کرکټ کې ان شاء الله موږ تر پاکستان یو چمتووالی لرو. دې چې موږ خپل لوبغاړي حساب کړو یا په خپل لوبغاړي ته هغه ترتیب وګورو یا هغه بیلنس وګورو د ټیم، نو ډېر بهترین ده. یولس لوبغاړي ډېر بهترین جوړېږي ان شاء الله چې دې میدان ته ښکته کړي. نو هغه هلته په حالاتو ته پکتو پیچې وکړه، پکتو د کپتانو کوچ پرېکړه کوي چې کوم یولس موږ میدان ته کوسکو. نو ان شاء الله پوره امیدوار یو چې غټو ټیمونو ته شکست ورکو، او پاکستان ته، هندوستان ته، همداسې نیوزیلینډ ته. نو بس چې د دې هیوادوالو دعاګانې موږ سره او د لوبغاړو زیار او زحمت دي، انشاءالله خدای مهربانه ده، پاکستان به هم مات.
اشرف صاحب، د اوریدونکو پوښتنې ته تاسو ځواب وایسته وایي چې فرید ملک مو ولې په ټیم کې شامل کړی دی؟
کدی فرید ملک تیر پرفارمنس ګورو دی ورور بشه یو سپګ مېش مخ کې چې موږ زمبابوي سره مسابقه کوي، چې دغه پرفارمنس یې دلې هغه په درې میچ کې. نو نسبتا تر ځوانو لوغړو نه هغه فټنس یا کوم چې دلته د تمرینه تیاری تر سره کېدلې ډېر خبرې کېده. هغه د بالینګ ردم هم ډېر برابر وو، فټنس نه نیول تر ردم پورې تیر سفر هم ښه کړی وو. نو نسبتا له بازي نورو نه ډېر حق ډېر جوړ
د ټیم په غوراوي کې څومره آزاد وي، د چارواکو مداخله څومره وه، او د هغوی سلیقه مو څومره په پام کې نیولې ده؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام د یادولو وړ ده چې طالب چارواکو له وخت رسیدو سره سم په کرکټ بورډ کې دلچسپي وشو ده.
زما خواول زنده چې زه د غوراوي کمیټې ته راځم، یازې مشر پاتې کېږم. نو دا پوښتنه کشکې هغه پخواني څوک داونه شوی وای چې پخوا چا مداخلې کولې نه کولې. ولې خوشبختانه
نه کومه مداخله شوې ده، نه کومه سپارښتنه شوې ده، نه دې کوم چارواکي لخوا ټلیفون راغلی دی. حتی زمونږ خپله د کرکټ بورډ مسؤلین او ټاپ منیجمنټ هم په دې کې قرار نه دی کړی، ځکه موږ مستقل پریکړې دی، مستقل ډپارټمنټ دی. تبن موږ لږ سلام مشورې له کپتان سره په بعضې لوبغاړو په سر کړي دي، ځکه چې هغه هلته وم یا هغه حالاتونه څه خبر وو. دا معمول دی دنیا ټول دغه کې سلیکشن کمیټه له کپتانانو سره کیا تا سلیکشن کمیټه کې ورسره ناست دی کپتان.
د راشد خان په اړه ویل کیږي چې همدا د ټیم کې سلیقوي مسایل سبب شول چې د کپتانی ونه منله. دا اوازې څومره سمې دي؟
ګوري، هر لوبغاړی یا لوبډل مشر کوښښ کوي چې خپل نظر مطابق باندې مخته ولاړ شي. دا د هغه شخصي نظر وو او خپل شخصي نظر څرګند کړ. کرکټ بورډ هم د استعفا په ومنله، او هغه په صفت د یو لوبغاړي د لوبډل سره وي او د یو لوبغاړي په صفت د لوبډل سره وي سمدستی د محمد نبی پریکړه وشوه چې محمد نبی هم د لیوالتیا وښودله چې په دې وخت کې د افغانستان لوبډل مشري وکړي او افغانانو ته خوشحالي ورکړي.
مننه. او اشرف صاحب، تاسو دې اوریدونکو د خبرو په اړه څه وایئ؟ د ګلبدین نائب او دولت زاتران په ارتباط
د ورو ته په دومره وایم چې ګلبدین نائب د دولت زاتران په ځای په چین کې نه چول شوی. د دوی رشتہ یا د دوی ډپارټمنټ په اصطلاح جدا ده، او د ګلبدین جدا ده. هغه یو آلراونډر دی، بیټنګ آلراونډر، او دولت زاتران یو ټیس توپ اچونکی دی. ټیم کې چې ضرورت لیدل کېده کامیاب ګلبدین دی او آل راونډر په صفات باندې پټین کیچ ولې دا نه دی او تیز تو پاتم کې په صفات باندې په دې حق نه لکه پان سره مشوره شوی دا چې هغه هم په دې بار کې بس کنیا باندې نظر نه چې هغه کوم تبن شریکو نو د سې او پریکړه تم غرسه دی چې موږ دوال راونډرانو سره تلې یو کریم جنته یو ګلبدین دې دولت زدران په دې باندې ګلبدین نه
مشکل ہمیشہ بولے
بله، د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس خبري عزالله فضلي په همدې مخه عربي متحده امارات ته تللی چې تر څو هلته د یاد هېواد له مسؤلینو سره وګوري او د ویزو ستونزې په باره کې ورسره خبرې وکړي. او همداراز درته ویلی شم چې د سپانسر په برخه کې سپانسر یو افغاني سوداګر ده، هغه ژمنه کړې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس سره چې یو ښه سپانسر به کوي د لوبډلې، کېدای شي همدغه لنډو ورځو کې هغه هم اعلان کړو. او ورسره څنګ کې د کرکټ آسیایي شورا په اجرایه ناسته کې هم د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس خالد عبدالله فضلي ناسته کړې ده چې په څو مهم موضوعات باندې خبرې کړې دي، او دا خبرې به ان شاء الله ډېر ګټورې تمام شي او پایله به د افغانستان لپاره مثبت وي.
او تک صاحب مخکې یو اوریدونکی وویل چې سوداګر که تشویق سي چې لوبغاړو ته د مسابقې د ګټلو په صورت کې انعام ورکړي نو دوی به لا ښه لوبه کوي.
ګورئ، د دې رول نظر څخه مننه کوو. ښه نظر د کور ودان پیژنه لدی خپل وطنانو لپاره، اما لوبغاړي چې دی په دې نیت نه لوبيږي چې دوی څوک سپانسر کی یا څوک سره مرسته وکړي یا څوک سره کومک وکړي، دغه نیت نه لري. او صرف او صرف هیله او امید همدار چې د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره خوشحالي ترلاسه کړي. بلې، سوداګر شته په کوم هم وخت نه وخت خپل لوبغاړي تشویق کړي دي. اما وزه سره شمو ویل چې دا څوک وی او کوم نه وی، خو دا خبره هم به زه وکوم چې د نور په هیوادونو چې د کرکټ د اقتصادي پلوه د افغانستان څخه څو چنده لوړ دي، او د کرکټ تاریخ هم ډېره لوړه ده، او دا هغه لوبغاړي چې
عایداتي سرچینې ډېر لوړې دي دا وی په هیوادونو کې هغه سوداګر چې کله هغه لوبغاړی ښه پرفارمنس وکړي ښه نتیجه ولري یا ټیم ښه پرفارمنس ښه نتیجه ولري نو هغه ته هغه ورکوي انعام ورکوي جوایز ورکوي ورته نو که چیرته زموږ سوداګر دا کار کوي دا خو به ډېر ښه کار شي او دا خو به بالکل یعنی برګ سب توفی درویش د لوبغاړو په تشویق کې رول لوبولی شي
ځینې لوبغاړي یو دم هیر شي په ډیرو په میاشتو په کلونو بیا بیرته لوبډلې ته راو غوښتل سي لکه محمدي یا دولت زادران دا ولي
لوبغاړي بعض وخت په هغه فارم دومره ښه نه وي هغه حالات دومره ښه نه وي په وخت کې یعنی یو لوبغاړي همیش ښه نه شي لوبېدلی همیش ښه لوبې نه شي کولی کله کله له فارم ووځي کله کله دغه نتیجه ښه نه وي او کله کله انفټ شي ژوبل شي کله کله دا هغه پر ځای دا هغه ځای په
خو په دې دوه موردو کې دا دوه کارونه نه دي شوي دوی ژوبل شوي منول او کومه ستونزه هم نه درلوده
شتا جناب سروان صاحب چې کله لوبغاړي ژوبل شي مشکل ورته پیدا شي خدای مکه په ملا کې یا په لاس کې په مخه کې یا ډاکټران ریسټ ورکوي ورته په میاشت میاشت ریسټ ورکوي چې دولت زدران هم څو موده مخکې همداسې یو مشکل سره مخامخ شوی و خو بیا د خدای په فضل سره مشکل حل شو څو موده وړاندې شهزاد محمدي هم همداسې یو څه مشکل و او پخوا د یو مسله هم وه چې یو به لوبغاړو نه پاس کوله نو هغوی به په اسانۍ سره نه شو راتللی سکواډ ته دې سره څنګ کې لوبغاړي چې کله پرفارمنس وکړي کله یې نتیجه ښه وي کله یې پایله ښه وي او د بل لوبغاړي حق نه خوړل کېږي د ده حق جوړېږي که هغه هر څوک وي د لوبډلي په ترکیب کې نو کاشکې چې میرویس اشرف راوی نو دا خبرې به هم درسره انشاءالله کولی د هېڅ لوبغاړي حق نه خوړل کېږي هغه کوم لوبغاړي ځای چې جوړېږي که هغه دولت وي که هغه شهزاد وي که هغه بل لوبغاړی وي بل لوبغاړی وي هماغه لوبغاړي ته چانس ورکول کېږي یا فرصت ورکول کېږي د لوبډلي په ترکیب کې د لوبغاړو راتګ موخه دا ده چې په د مخامخ لوبډلو هغه په ترکیب هم کتل کېږي
بیا هم له تاسو څخه پوښتنه لرم هغه دا ده چې استرالیا په وروستیو کې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه کړه او داسې اندېښنې هم ورسره پیدا شوي وي چې ممکن افغانستان له شلوور نړیوال جام څخه محروم شي او په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې چارواکي له ښځو سره ډیر جوړ نه دي په ځینو مواردو کې خصوصا له ورزش سره که دوی دا ډول څرګندونې وکړي بیا یو ځل بیا یې وکړي فکر نه کوي چې د افغانستان د کرکټ آینده خراب ده
ګوري دا موضوع چې ولا دا موضوع او هر پر زمغه افغانانو هغه افغانانو چې د کرکټ په اړه معلومات کم ولا او یوازې سوشل میډیا کې خپل فعالیتونه خودل دا غوی لوښ هم دا موضوع ډیره راګرنه شو زه دا منم چې استرالیا هم دا موضوع راپورته کړل چې کچیرته افغانستان د خزو کرکټ ته فرصت ورنکړي موږ سره یاره هم تقدیر هم کار نشو پاتې کېدلې خو دا غي په تړاو باندې د افغانستان کبور وسره سمدستي اړیکه ونی ولا غوی سره په تماس کې شو لا وغوښته وسره هواره کړل دا چې په هغه وخت کې د اسلامي امارات غړو چې په رسنۍ کې خبرې کړې وي هغه داسې نو ویل چې د افغانستان کرکټ په تړاو یا د سپورت په تړاو کوم خبره نه وکړي نو هغه داسې راخیستل شوی و چې یعنی هغه شکل بل ډول راخیستل شوی و چې بیا وروسته دا خبره موږ ورته واضح کړه او خپل وسیق صاحب راغی د خبری کانفرنس نه لاري ویل چې موږ د هیڅ ورزش سره ستونزه نه لرو اما دلته زر ازم چې زموږ زینو د ګرانو هیوادوالو دا موضوع سمونه شو اخیستل او په لوی لاس د افغانستان لپاره ستونزه جوړولای شو سره د دې چې دوی باید د دې کار کې ډیر دقیق وای ډیر دقیق وای
یعنی تاسو دا منئ چې دا ډول څرګندونې د افغانستان د کرکټ لپاره خطرناکې تمامې دی شي
ګوري چې خپل زمونږ رسنۍ او زمونږ مطرح سیرې په سوشل میډیا کې په نورو کې د یو موضوع په اړه باندې منفي تبلیغ کوي خامخا غوي په دې اړه باندې فکر کوي خو خوشبختانه چې د کرکټ نړیواله شورا په دې تړاو باندې هیڅ نو ویلي د نړیوال جام په اړه باندې څه ویل شي تاسو وګورئ چې د سرپرست اجرایي رئیس د کرکټ نړیواله شورا کوري ودان د افغانستان په اړه ډېر ښه نظر ورکړی دی په نړیوال جام کې به ان شاء الله لوبډله لوبېږي په راتلونکي کې به لوبېږي افغانستان کرکټ هیڅ ستونزه نه لري موږ د کرکټ د نړیواله شورا سره آسیایي شورا سره او د نور هیوادونو سره ډېر ښه اړیکې لرو او دا اړیکې به دوامدار ساتو خو یو ځل بیا هم زه په خپل ټولو هیوادوالو غواړم
چې یو موضوع واضح نه وي، یو موضوع پایله معلومه نه وي، لطفا په سوشل میډیا کې ورته بې ځای کمپاین مه کوئ چې خدای مکه خدای مکه چې کوم ستونزه را مخامخ نشو.
او خلکو یوازې غواړي، کله چارواکو هم غواړي چې داسې خبرې نه کوي چې عواقب یې بد وي.
خبره تر اوسه پورې کوم چارواکي په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. که چېرته ویلي وای موږ به چارواکو نه همدغه غوښتنه کړې وه، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه باندې رسمن څه نه دی ویلي. ګوره،
ډېره زیاته مننه د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویان ښاغلی فرید هوتک او د افغانستان د کرکټ د غوراوي د کمیټې مشر میرویس اشرف چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.